تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
السلام علیکم د وایس اف امریکا دیو ریډیو دی پښتون سټریم محفل دی چې تاسو په بنه نه شهر ته په خپل ټوله پښتون مینا هر کله وي ما هیله منم چې روغ جوړ وي او دعا مې ده چې خداباد او بریالي سي د دیو ریډیو د روایت د څنګه تاسو په خدمت کې حاضر یو د همیش په شان هم د پښتون سټریم محفل سره او سینه تاسو ته پاتور چې په دغه پروګرام کې موږ هغه ټول د ادب د هنر جلن د ستوري تاسو سره وخت سره ملګری کو چې د خپل شوی د پاره کاروی سیوی زیاری وی سیوی داغی دغا کارو زیاد داستر شریکو همیشه او پا داغا در که مگر دیر داستی شعران ادیبانان چینو کم کچار دیر کار کروی و کچار لک کاروی سوک چینیر وی سوک جونیر دی سوک مونگا تاستر وقت تر وقت ملگری کردی دی نن هم پا داغا در که مزان سر یو دیر دادب داستمان زلن دستوری در جیب خدمتگار که خپلی جیب جنده ساتل در پارا خپلی حسی که اگر در پروفیسر تاریک محمود دانش شد مصر ملگره شده دید پا مینه و پا در ناوی و مختانست در پروگرام که تر کلی و یو پروفیسر تاریک محمود دانش شد پا خیر اغلی اشتره میشی مختانست در محفل تا
در منانا خدا و عباد او سی نیس سهر خوری تاسو و استاسو در تیم در در منانا چه ما تا موکار اکرا چی در خپل ولس سر و در خپنو مینوالو سر یو سو تکی و کما
ډیره مننه تاسو پروفیسر صاحب چې تاسو خپل ټینګو مصروفیات نظم د پروګرام لپاره وخت ویستو او نن سبا موسم هم چینج شوی دی لږ د 9 بجې د شپې کیندا دی نو وخت ټایم هم به د خلکو لپاره نو تاسو هم ښه پاتې شئ نو تاسو یو جهان مننه چې پروګرام کې را سره برخه اخلي تاسو سره به خبرې کو تاسو په ادبي هلو ځلو باندې تاسو په ژوند باندې تاسو په لیکنو باندې کتابونو باندې په نن سبا پښتو ادب باندې په ضرورتو باندې هم عامتور باندې پروګرام زموږ دا چې نیخ په نیغه دا وخت 9 بجې شروع کیږي تر 10 بجو مثلا 10 بجو پر یو ګنټه پروګرام خو د بده مرغه چې کله داسې کرونا وایرس راغلی دی نو زموږ د خپرونې موږ ریکارډ اخلو او بیا خپل ریکارډ کو بیا خپل سټوډیو ته وایس اف امریکا ډیو ریډیو سټوډیو ته ولېږو هغه هلته نه آن ایر کوي موږ ټلیفون نشو هغه چې زموږ اوریدونکي هم په دې کې وي هغه پوښتنې کوي د ادب په حوالې سره خو د بده مرغه ګیله منه وي چې تاسو زموږ ټلیفون نه اخلي خو انشاءالله چې کله دا کرونا وایرس ته وبا ختمه شي انشاءالله زموږ پروګرامونه چې نیغ په نیغه شروع شي سر ټلیفون به هم سره شروع شي نو د دې لپاره بښنه غواړو خو تاسو زموږ خپرونې همیشه د ډیو ریډیو د ویب پاڼې د لارې د وایس اف امریکا www.voa.com په دې باندې تاسو زموږ ادبي خپرونه چې کومه ده هلته تاسو جنډي خپرونه موري او ادبي خپرونه بل ډیو په نوم باندې تر مودو سو میاشي پورې پراته وي تاسو په دغه نیټه باندې چې کومه نیټه وي په هغې باندې تاسو پروګرام روباسي او هلته دوباره هم اورېدی شي که د ریډیو د لارې دنه پاتې شي نو خپل پروګرام وړاندې بوزو د خپل ګران مېلمه پروفیسر طارق محمود دانش تر څنګ پروفیسر صاحب اوسو زموږ اوریدونکو سره خپل ځان معرفي کړي چې خیبر پښتونخوا کومې سیمې سره تعلق لري کله کوم ځای پیدا شي څومره تحصیلات او څنګه نن سبا څه مصروفیت لري او ادبي دنیا ته څنګه راغی لیک لوستل څه څنګه
ډېره مننه خورې زما لن شان تعارف دادې طارق محمود مې خپل نوم دی او دانش مې کلمی نوم دی تخلص کوما د پلار مې میرشواد خان دی او په بنیادی توګه کپشخیل مظفر خان منډان بنو سره تعلق لرم زما پلار فوج کې وو نو د فوج په نوکرۍ کې هغه لاهور کې چې کلا آباد وو نو په هغه وخت کې 1950 کال زه په لاهور کې پیدا شوی یم او بیا دا غینه پس بنو تر غلی ما او دلته مې خپل وطن کې خپل کلی کې ابتدایي تعلیم مې کړی دی د بنو خار په پرایمري سکول کې بیا های سکول بیا کالج او بیا د کومل یونیورسيټي مې پښتو یې مې کړی ده او دا بن یونیورسيټي مې اردو کې مې کړی دا د لالم اقبال اوپن یونیورسيټي مې بی ایډ او ایم ایډ کړی دی او دا غیر پس اوس نن سبا د پېښور پوهنتون چې کومه پښتو اکیډمي ده نو هغه زمونږ یو قابل فخر اداره ده او خوش قسمت یم چې نن سبا د هغې سټوډنټ یم د پی جی ٹی سی می هلته جمع کړی دي. بالکل. او نن سبا د ګورنمنٹ په کالجونو کې د پښتو پښتنو ځوانانو ته پښتو خایما.
نو پښتو درس او تدریس ورکوي. ام ام او د کوم کړي پښتو کې هم کړي دي پی ایچ ڈی هم کړي دي. ماشاءالله ایجوکیشن سره مو ټول تړاو دی. بی اے ایم اے دا کوم د ټیچینګ کورسونه دي هغه هم ټول کړي دي. ایجوکیشن اصول تعلیم نه خبر یې. نو په څونه فکر کوي چې لکه پښتو د تعلیمي نصاب نه څونه مطمئن نه وي لکه د یو استاد په حیث څه فکر کوي چې آی اس پاکستان کې او بیا د پښتنو خبر پښتونخوا کې کوم نصاب دی هغه د ماشومانو د ضرورتیاتو د هغې د سوچ او فکر د هغې د ماحول تر څنګ قابل قبول دی که نه؟ څه ستونزې لري نصابي حوالې سره خبرې
اورې؟ صفه خبره خو دا ده چې د نصاب چې کوم وي د تعلیم نصاب هغه خو په فطري توګه په کار وي چې د کومې خطې کومې علاقې او د کوم ولس دپاره یو نصاب جوړېږي چې د هغه ولس د ټولو نفسیاتو د هغې د اقدارو د هغې د مزاج د خطې تقاضې او د هغې د تاریخ سره څه وابستګي لري د هغه په نظر کې یو نصاب جوړ شي نو هغه پایدار نصاب وي. زمونږ په حساب ډېره زیاته خرچه کېږي ډېر زیاته خوري ورسره کېږي. مونږ دا نو وایو ډېر ښه نصاب یو ښه کوالټي به وي خو مثال به یې داسې لکه یو سړی چې درنه ناف وانخلي او ښې ښکلې جامې درته واخلي او بیا یې درته وګنډي په خپله تبه خو ستا د ناف مطابق نه وي نو زما خیال دی چې په هغې کې انسان مطمئن کېدی نه شي. نو خبره دا ده چې زمونږ نصاب زمونږ د خوښې او زمونږ د پوهې او زمونږ د اقدار او زمونږ د نفسیاتو مطابق په کار وو او خو په دې باندې په 2012 کې زمونږ د خیبر پختونخوا حکومت هغه وخت کې کوم د این پی ګورنمنټ وو نو هغې د کې جی نه واخله د پرایمري نه تر 2012 پورې پورې پښتو نه یوازې پښتو بلکې د دې صوبې 15 غوره ژبې چې هغې ته مورنۍ ژبې حیثیت ورکړی شو هغې کې پښتو سرایکي او هینکو چترالی کوهستانی نو دا 15 غوره ژبې د مورنۍ ژبې په حیثیت سره وټاکلی شوې بقاعده په اسمبلی کې قرارداد پاس شو قانون سازي وشوه یا دا هغې نه پس یو کمیټي جوړه شوه ورکشاپ دپاره د نصاب سازۍ په هغې کې زه هم وم او زمونږ د ډېر ښکلي ښکلي معتبر لیکوال ادیبان محققین او نقادان د پښتو پروفیسران د هغې باندې مشتمل یو کمیټي جوړه شوه چې هغې څلور ورکشاپونه وکړل د نصاب سازۍ دپاره او مونږ د پښتو د نصاب آوټلاین جوړ کړل او دا د پاکستان په تاریخ کې لومړی نصاب و چې دلته نصاب جوړ شو د کاپی پیسټ نه کار نه واخیستل شو بلکې د دې خطې د بنیادی تقاضو د تاریخ د تحریکاتو د اتلانو او د دې ځمکه چې کوم قدرونه دي د هغې مطابق مونږ نصاب سازي وکړه خو له بده مرغه د هغې نه پس چې کوم حکومتونه راغلل د هغې د پښتو سره دومره مینې اظهار نه وکړو هغه چې کوم ګرمجوشي وه هغه پکې ښکاره نه شوه بلکې زه به دا ووایم چې پښتو نه ډډه وشوه په هغې باندې کار نه وشو هغه چېرته کار پرې شوی وی نو نه یوازې دا چې پښتو به ترقي کړې وه بلکې پښتنو به ترقي کړې وه او دا به یو نوی پښتون نسل به مخته راغلی و. نو اوس مطمئن کېدل خو زما په خیال ودرېدل دي. نو مطمئن کېدل خو نه شو کوشش کوو خصوصا په دې یو قدم خو مونږ د حکومت مننه هم کوو او نه خوشحاله هم یو چې د نورو مضامینو په شان پښتو ته هم د بی ایس پروګرام ورکړل شو او د صوبې په جی پی جی سي کالجونو کې د پښتو بی ایس شروع شو. نو د پښتو بی ایس حق لزه دا وایم چې د پښتو مستقبل د پښتو راتلونکي باندې روښانه وي
ان شاء الله.
نو
تاسو په خپل یو استاد ته هیڅ نه نصاب خو هم په خپل دې چې هغه کې لکه څنګه د انسان د ماحول مطابق وي، خو په دې کې بیا د خپلې ژبې په حواله سره خبرو کوم چې د نړۍ په ټوله نړۍ کې چینو کم پوهان دي یا نفسیات پوهان دي یا چینو د ایجوکیشن د تعلیم پوهان دي، هغه وی چې ژبه خپل مورن لکه تعلیم چې مورنۍ ژبه کې پکاري، تاسو دی او استاد ته هیڅ فکر کوي چې دا لکه څومره ضروری ده چې تعلیم په خپل ژبه کې وینو هغه به زیات اثر لري او دا به ډیر کامیابی او پښتنو کې، تاسو دی ته څنګه د دې ضرورت غنۍ چا پکار دي؟
خوره تاسو خو نړۍ د بوهانو خبر وکړه او د انسانانو خبر مو وکړه، زبا دا وایم چې دا خو د فطرت قانون دی، مونږ چې د لکه د انسانانو تربیت لپاره پیغمبران راغلي دي او یو لک سلیج زره پیغمبرانو کې به یو څوک یو پیغمبر نو غي چې خپل قوم ته تعلیم په پردی ژبه کې ورکړي وي. یعنی دا د خدای پاک طریقې کار دی د انسانانو د تربیت لپاره الله تعالی چې کوم تنظیم کوي نو هغه په قاعده ورته وایي چې بلسان قومي چې دغه قوم پر ژبه کې مانه به ورلګلې او چې هغه په هکړي نو د په هولو خو بهترینه طریقه مورنې ژبه ده، په دې کې خو د چا هم اختلاف نشته وی، ولی چې د زده کړې هم یو عمر وي چې انسان زده کړه کوي، انسان تخلیق کوي، انسان په عملی ژوند کې کارنامې کوي، نو دا هم یو عمر وي، ولې بد مرغه مونږ هغه عمر چې کم دی په پردیو ژبو زده کولو تیر کو، هغه ته مونږ نو ورسېږو چې تخلیقات وکړو. نو زه خو د دې کایل څه چې د دې محرک هم د دې تحریک غړی یم چې ماته یو کتاب را یاد شو ما یو کتاب کړو مورانه ژبه د ترکه ژبه چې ته انګریزي ژبه کوا پښتنه لالیا په ما دې خیال کې کې سه په مورانه ژبه کې ته انګریزي ژبه کوا خو پښتنه لالیا او ما دې خیال کې کې سه په مورنۍ ژبه کې ته داسې یو ترقی یافته کام خو خیا چې د ترقی په لار وي تل په پردې ژبه کې.
زما
فکر دا دی، زما فلسفه دا ده چې کومه ترقی کولی شي نو صرف او صرف په مورنۍ ژبه کې ترقی کولی شي.
نو مطلب پښتنو کې چې لا تاسو پورې دا د تعلیم کمی او د پوهې کمی د تعلیم په حوالی سره کوم خبرو وکړو نو وجه دا ده د تعلیم
بېلکل
خپل ژبه کې نه او دا یو خاص بنیادی وجه ده په کار کې باندې کار شي. نو نصاب باندې تاسو لکه څونه حدا پورې نصاب سازی مو کا پکې شامل هم شي او هغه نصاب چې کم جوړ شون آیا هغه د نوی حکومتونو له وجه خو هر څوک دا وزندل شو د ځن ښکار شو هغه شان توجه ورنه کې شو د پښتو ژبه د تاسو لا تر څه پر د بد مرغه او د بد مرغي وسره روانه هم ده چې حکومتونو سرپرستی وسره نشته کچه ترام شنو بیا بل حکومت پکې راشي هغه هغه پروجیکټ هم داسې نیمګړی پاتې شي، خو کچې پښتو ژبه باندې واقعي په سي مانو سره په اخلاص سره کار شنو آیا پښتو ادب کې په پښتو ژبه کې دونه مواد شته چې هغه د پښتو ژبې د وخت ضرورتونه پوره کړي، د نصابي ضرورتونه پوره کړي، د ماشومانو د فطري چې کم د پوهې او د غوي هغه مطابق پوره مواد دونه شي چې ماشومانو به لکه د اول نتر پرایمری او د شپږم نتر لسم او د لسم نه بیا د تر کالج هدا پورې دونه مواد شته، دونه کتابونه شته چې دا به دغه ته د ماشوم د پوهې د ذکر د علم هغه ټوله تند مړ کی.
خور د کتابونه چې کم دي دا وی خو نه خدا چې کوم ژبه کوم کوم ژوندې شي کوم کوم ویښ شي نو هغه کتابونه لیکي د وخت او د ماشومانو د تقاضو د قوم د تقاضو د ټولو اجتماعي ضرورتو په تناظر کې کتابونه لیکل شي او دا غي کتابونو مواد چې کوم یا غي قوم د لپاره کافي وي. بل زمونږ ژبه دومره غریب ژبه خوند ده، زمونږ خو ډېر غني ژبه ده، زمونږ په ژبه کې خو ډېر زیات پوتنشل دی او ډېر د موادو نه خو ډکه ده، مسله دا نه ده، نو دې مسله دا ده چې هغه ژبه ترقی کولی شي چې کومه ژبه د ورکړې ژبه وي. کومه ژبه چې د غوښتو وي نو هغه ترقی خو څه چې هغه د ازادۍ دوام نشي کولی. ژبه د ژبې سره مینه مونږ ګورو چې زمونږ انپړی ملګری ځوانان لاړ شي بار ملکونو ته عربو ته لاړ شي یو ځای ته بل ځای ته، نو هغه چې دلته ناراضي نو هغوی ډېر هغه ژبه داسې زده کړې عربي داسې زده کړې چې دلته مولوي صاحب ورسره نه شي ویلی، ولې چې مولوي صاحب د کتاب عربي ده او هغه رننګ عربي ده، نو هغه ورسره نه شي ویلی، نو هغه ولې زده کړې وي چې د هغه ضروریات ورسره تړلي وي، هغه خپل څه چې غواړي په هغه ژبه کې غواړي د هغه په ژبه کې چې څوک یې ورکوي، نو د ورکړې ژبه په کوم وخت کې چې عربي د ورکړې ژبه وه نو ټولې دنیا زده کړې وه، نن چې انګریزي د ورکړې ژبه جوړه شوې ده نو هر څوک یې زده کوي، ما ته په هر دفتر کې دا وایي چې ته به درخواست نه لیکې ته به اپلیکیشن لیکې، نو د غوښتو طریقه ما ته هغه ښایي، نو زه خو ضرورت مند یم، زه خو به غواړم، نو چې غواړم هغه وایي چې په انګریزي کې غواړم، په انګریزي کې غواړم نو زده کوم به، خو زده کوم څه غلامانه انداز زده کوم د غوښتو انداز، نو غالبه ژبه همیشه هغه وي چې د کومې ژبې سیاسي او معاشي نظام غالب وي، نو بدبختي زمونږ د پښتنو دا ده چې مونږ خپل یو سیستم نه لرو، بلکې مونږ همیشه د نورو سیستمونو خدمتونه کړي دي او بهادري مې ظاهره کړې ده او د بهادري چې لاره ته روټۍ په صورت کې میلاو شوې ده.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
نو ډیر خولي ډیر ښه غی سره مثال سره ډیر خولي خبرې مو کې ډیر مه خوښم چې پروفیسر شم د سپیشلی د لباس د خبره مو ډیر ښه وکړه چې لکه یو لباس چې ډیر ښه جوړ شي خو چې بنا په وي نو هغه ستا هغه ضرورت نه شي پوره کولی، نو او دغه شان د هر یو پیغمبر په خپله ژبه کې راغلی
بشکه. زه وایم چې هغه لباس ته ډیر کارځیره اخیستې شوی وي په ډالرو کې جوړ وي کنه ډېر د خپلې روخو چې ناپ یې زما نه دی اخیستې، زما په ناپ نه دی، نو ما ته پکې آرام راتللی شي، زه پکې مطمئن کېدلی شم.
بالکل، نو دا خو ښه د تعلیم او د ضرورت او د وخت خبره د ماشین څه تقاضي یو څه پکار دی، دې کې ډېره غټه فلسفه ده، خو را به شو ستاسو ادبي ژوند په حوالې سره کېدی شي یو وخت منځ کې داسې هم خبر راشي چې دا وخت ما د کیسه کې کوم کتابونه پکار دي روان دي، خو تاسو څونه لکه په خپل ادبي سفر کې ادبی سفر مو څنګه شروع کو د دغه د نیکلوس د تخنیکی سفر او دغه محرک سو او څونه کتابونه مو ترڅو پر لیکلي دي؟
مننه. زما ادبی سفر چې کوم شروع شو دی هغه د کالج د زمانه نه شروع شو دی تقریبا 1992 نه، په 1992 کې زه په کالج کې وم او کالج کې سیاسي هلو ځلو کې به هم شریک وم، د پښتون سټوډنټ فیډریشن صدر به وم، نو مونږ زموږ چې څو په خپل په شهرونو او د اجمل په شهرونو مونږ هم په کې تجربه کولې او مونږ هم شاعري کوشش کوو، په دا وخت نه د شاعري سفر شروع شوې ده. بیا په دې سفر کې نظم زما د خوښې صنف ته او ورسره ورسره غزل هم لیکم، نثر طرف ته نه، او زموږ به کتاب چې کوم دی اغا زمونږ د بنو یو ډېر خپل شاعر وو د اردو ژبې مقبول عامر او مقبول عامر د ترقی پسند مصنفین سره تعلق لرلو، ترقی پسند نظریات یې لرل، او د فیض احمد فیض، حبیب جالب، احمد نعیم قاسمی، احمد فراز، دا هوی د قبیله سره وو د ادبی قبیله کنه، اغا یو کتاب لیکلی دی دی کی آنکھ، نو هغه دی کې انکه د خپل کتاب د اورډر ښه شاعری ده، اورډر ژوندې او مقصدی شاعری ده، نو هغه کتاب په 1990 کې هغه چاپ کو په لبد مرغ په شپږ د کالونو عمر کې هغه د سې بیماری نه وفات شو په 91 کې، 91 کې وفات شو، بیا د هغې نه پس هغه کتاب چا چاپ نه کړلو، او چې چا ته مې راو شو هغه په لاس کې، بیا هغې نه پس ورو ورو کېدو، او ماته چې لاس راغې نو ما یو زر پوتري په پین باندې ټول کتاب ولیکلو. ما ویل چې ورک نشي. بیا مې دا غې ترجمه شروع کړم، منظوم ترجمه کنه، نو منظومه ترجمه مې شروع کړم. ما ویل چې په صبح حنا د کتاب چاپ شي. نو هغه کتاب مې تقریبا یو کال کې مې مکمل کړ. د نمونه یو شعر او دا غې ترجمه درته خایمه.
مهرباني ښه.
دا مقبول امیر او دا مقبول امیر یو شعر دی چې وو فصل گل کی طرح آتو جائے گا لیکن وہ فصل گل کی طرح آتو جائے گا لیکن مجھے خزاں کی ہوا دور لے گئی ہوگی. نو دا غې شعر ترجمه وکړای چې هغه براشي د ګلونو د موسم غوندې خو هغه براشي د ګلونو د موسم غوندې خو زه ډېر لره د خزان په دونه وړې یم.
واه ډېر.
نو په دې انداز کې ترجمه ما شروع کړه. اخر کار خدای پاک ته کامیاب کړم. نو هغه کتاب مې په 2008 کې چاپ کو. خدا سے چاپ کو چپ یو صفحہ اردو اور مخمخ بیا دا غی ترجمہ، یعنی اردو اور پختو دوارے پہ یو جیل کی چاپ کرل دیویستر کا پنما کنا. او بیا پہ غی کتاب پہ دا دوازر ن او لس دا بسین ارس کونسل ایوارڈو مواقی تو دا غور ترجمہ. او اس او بیا دویم ځل مې چاپ کو، بیا هم ختم شو. اوس بیا ختم شوې دي مسله دا. او بیا مې خیال دي چې چاپ کوې. بیا د هغې نه پس مې خپل شاعرۍ ته خیال و، خو د ډېر وخت نه زما په ذهن کې یو سوچ و د لمونځ په حوالې سره چې لمونځ ولې کوو. نو په دې کښې زه ډېر لرې لاړم، د فلسفه کائنات ته پې لاړم. بیا په کائناتو د کائناتو او د انسان چې کوم مسلط دی، هغه کائنات چې کوم دی، هغه شخص اکبر دی، هغه شخص اصغر دی، یعنی د دې مسلطونه. بیا د کائناتو لمونځونه، بیا د اقوام عالم لمونځونه، بیا هغه ټول لمونځونه راغونډېږي. د اسلام لمونځ او د اسلام لمونځ د انفرادیت نه شروع کېږي، بیا اجتماعیت ته، بیا د اجتماعیت مراحل، د جمعې، بیا د عید، بیا د حج، بین الاقوامي اجتماع. خو د دې فلسفي په حوالې سره د بین الاقوامي سماجي تشکیل ما ترېنه اخیستلی دی که نه. خو دا ټول په یو نظم کښې دي، نظم دی یو طویل، او یو طویل نظم دی. بیا د هغې نه بعد اذکار چې کوم دي، د لکه سبحانک اللهم دي، نو د دې نه تر اخره پورې د لمونځ تفسیر دی منظوم. نو دا ټول په یو نظم کښې دي. دا یو طویل نظم دی، 2222 شعرونه پکې راغلی دي.
2222
او د حی علی الصلاه په نوم سره چاپ شوی دی. نو دا په او بالکل دا 2018 کښې چاپ شو.
نو دا خیال د تشمیره دا داسې یوه داسې منفرده کتاب، یو داسې منفرده موضوع، دا خیال د تشمیره راغو څنګه مو دا د دونه لوی کتاب 2222 شعرونه پکې په یو موضوع باندې هغه مینټین ساتل، د هغې رواني، د هغې هغه موضوع، د هغې هغه مقصد لکه
خورې خبره داسې ده چې زمونږ په سوسایټي کښې د لمونځ چې کوم صورت دی او یو رسم جوړ شوی دی، او د دې رسم په وجه چې څه نتایج نه پیدا کوي، یا څوک یې په حکمت نه پوهېږي، نو څوک چې ته نه لرې وي هغه هم خوشحال دي چې ښه ده چې د دې نه بچ شوی یم، او څوک چې په اخته دي نو هغه وایي چې که بس زه چې دا رسم ادا کړم نو زه ورسېږم. خو زما خیال دغه چې د لمونځ چې کوم دی دا مونږ ته څه اجتماعي نظام سوچ راکوي، دا مونږ ته د سیاسي، معاشي، سماجي، حکومي او بین الاقوامي انقلاباتو سوچ راکوي. نو بیا چې ما کله د دې تشریح وکړه نو د هغې په نتیجه کښې د لکه د فرد د جدوجهد نه شروع کېږي او په بین الاقوامي انقلاب باندې ودرېږي، یعنی د لمونځ یو د عملي جدوجهد درس هم ورکوي. او ما کوشش دا وکړو چې زه هغه پهلو وڅېړم چې کوم د انسانانو د مسایلو سره تعلق لري او انسانان یې قبلولی شي، نو دا کوشش مې پکې کړی دی. او دې نه پس بل کتاب ما خو ملګري هم را ته وایي او زما خواهش هم
نو دې کتاب باندې تاسو ته څونه لکه د خلکو ریسپانس درته څه میلاو شی چې لکه دا د څه لیکلي دي حی علی الصلاه لکه مختلف سوچ فکر خلق دی پد بی ټولنه کینو دا خلق ریسپانس درته سو پدې کتابانی
او پدې کې دا خبره ده چې دا خو دا یو د فلسفې نه او د ژور غوندې موضوع ده چې دا د هر څه د کتلو نه ده کنه خو پدې کار کولو کو ډېر خر ریسپانس ملو شو خو کتلو ولې ډېر کم کسانو په البته لکه سلیم راز صاحب تاسو پیژنئ
او بالکل
نو سلیم راز صاحب او سلیم راز صاحب ته یو فون وکړو وی چې دانش فون می دې ته پرو کو چې ما د خپل ژوند ټول نو خپل کتاب وکړو نو ما وی چې تاسو سره فون کوم او مبارکي درته ما چې تاسو وایې کوم کتاب وکړو هغه چې حیاله سواله نو ما ورته وخندل چې راز صاحب ما ته په کوټ کې یو شپه ګرد شپه به هیڅ تا مونږ نه منلو ته چې ما سره څوک داسې مستم لوي چې مونږ ته پاتې ما به آرامه کړي ما وی چې راز صاحب ته خو ترکی پسند د پاکستان مشر یې صدر یې او سیکرټري پاتې شوی نو ته دا څنګه وایې چې ما ته مونږ خوند راکړو نو راز صاحب وی چې خو مونږ خو دا وایو ملایانو صاحبانو ته چې مونږ دا نه دي چې تاسو کوئ چې خلک مینه شکل خلک مو خراب کړل مونږ دا دي چې خلک راپاسي او مړ کومونه ژوندي او غلام کومونه آزادي او انقلابات راولي نو دا سلیم راز صاحب دا غته صورت یوازې په فون باندې نه وو بلکې هغه نه پس ماته چې هغه کومه مقاله واټس اپ کړه زما د حیله سره په حواله سره نو زما یقین و چې هغه د زړه په سترګو کتلی وو نو اوس تاسو ویلی شئ چې سلیم راز صاحب دې ته په ښه نظر کتلی دي نو زما لپاره دا کافي ده زه د هر چا نه د دې ریسپانس ځکه نه غواړم چې هر څوک ګرمول یې نشم چې هغه دومره ژورې خبرې وګوري البته په دې کار کولو راته دا زیرو خلک را کړی دی او د هغې نه پس بل کتاب چې کوم راغلی دی هغه زمونږ غازي سیال تاسو پېژنئ غازي سیال ډېر یو لوی نوم و د خصوصا د سندرې په حوالې سره د سندرې بابا دی نو غازي سیال زما خوش قسمتي چې هغه ما سره ډېر نږدې پاتې شو غازي سیال زمون او د دې په کلی کې ډېر کم فرق وو مونږ اکثر د سره نفتې راتلو چې په وجه د غژون ماته ډېر زیات معلوم وو نو ما د غازي سیال په ژوند کې دغه په ژوند غازي سیال ژوند او د خدمات باندې یو کتاب ولیکلو نو سلور سوا سفیلری په 12 بابونو مشتمل دی او هغه کتاب ما چاپ کولو بیا مې رسیال ته خودلو ما چې تی وګوره کچر ته ما دا خبره ته من سپړی چا پتا کی نه نو ما ته بغوت کا دا غو چې وکړ ته ما ته چوس سرټیفیکټ راکا چې تا فاخ دی نو سرټیفیکټ یې راکو کتاب په اخیری صفه باندې هغه د خپل اصلي کوم دی بیا ما شو شو چې د په ژوند کې چاپ شي اخیری ورځو کې ته په ریس کې پروت وو نو ما کتاب پریس ته حواله کو نو هغه خوشاله چې اوس به چاپ شو لبد مرغه د کتاب د کوم ورځ چې پرنټینګ مکمل شو هغه ورځ دی وفات شو او نو ډېر افسوس شو شو خو بهر حال د خدای سره خو څوک جنگ نشي کولای بیا هغه کتاب چاپ شو نو غلطیا ژوند او د خدمت زما درېم کتاب دا چاپ شوې دی او د دې نه پس را سره نه چاپ ډېر مواد دي په مختلفو موضوعاتو باندې
نو درې کتاب تاسو چاپ شوي دي
او درې چاپ شوي دي
او نور څه نو په نو تاسو دا چې غلطیا چې کتاب دی نو دې کې لکه دا چې دغه د جون په حواله سره دی لیکونو په حواله سره دی دغه د خدماتو په حواله سره دغه د شخصیت په حواله سره کې څه داسي چې په مواد تاسو په دولس بابونو کې تقسیم کړی دي
او بالکل پاره کې دا سړي چې دا کله روم به باب چې کوم دی هغه د غزي سیال ژوند چې کوم دی هغه دغه شجره نسب دی ژوند دی هغه کله پیدا شو او بیا د ورکوالي کې دا غس رول و ساده تونه سبق ویلو کني ویلو او دا غې سره سره بیا شاعري طرف ته څنګه رجحان لاړو هغه د موسیقي سره شغف او فلمونو سره تلو په هغه وخت کې یا په سندرغاړو په څیر ګرځېدو نو یو باب د د ژوند هغه وخت پورې چې کوم وخت نه دی د شاعري شروع کړی دا تر هغه وخت پورې بیا غزي سیال چې شاعري شروع کړی دا بیا د غزي سیال بیا داسې بابونه دي چې غزي سیال او ټلویزیون دا یو باب غزي سیال او ریډیو دا بل باب غزي سیال او فلم دا بل باب بیا غزي سیال او د اډیو کې سټونه دا پکې بل باب دی کنه بیا غزي سیال چې د کتابونو دغه کتابونه 15 کتابه چاپ دي کنه نو دا هر یو کتاب باندې یو مخصوصه تبصره بیا دا غینه پات لکه پکې یو مقاله ده چې غزي سیال د فطرت شاعر کنه یا دا غزي سیال په کلام کې اخلاقی ارخونه نو دا سه موضوعات بیا اخري باب چې کوم دی هغه دا سه چې د غزي سیال د پوهانو په نظر کې نو زما ما کوشش کړی چې څومره
چا دا تاسو د دې دا لکه مواد لکه د پوهانو په نظر کې یا د غي شخصیت دا تاسو دا مواد تاسو د مختلفو کتابونو نه راغونډ کړی دی یا مقالو نه یا اخبارونو نه کنه دا تاسو په خپل د دې شخصیت لکه دا ملوسته دی د دې کتابونو ملوسته دي سره په خپل ملو شوی هغه ټول چې تاسو لیدلی تاسو مشاهده هغه تاسو لیکلی
او بالکل په دې کې دا هم څه چې دا برحال دا غزي سیال باندې لیکونه چې چرته شوی دی په کتابونو کې دا خو ما په دې کتاب کې دننه حواله راخستې دي سو پورې چې دا خبره ده د غزي سیال د پوهانو په نظر کې نو ما د پښتو مشرانو ته کوشش کړی دی چې رسایو وکړم هغه د پر زیات کار مې د سوشل میډیا نه اخیستې دی د مسنجر نه مې اخیستې دی ځکه چې په هغه په ذریعہ ما ته په اسانه سره د ملګرو لیکونه رسیدل تصورات نو هغه مې ډیر استعمال کړه
حاجی
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے دیوا خبرونه ده که موبایل فون آی پیډ یا کمپیوټر درسره وي نو وی او اے دیوا په انټرنیټ هم کتلې او اورې دی شي پته ده www.voadiwanews.com هېره نه کړئ
او چې کله تاسو دغه کتاب راغون کو او غوښتل چې تر په دې دمو ډیسکس کو هغه مستر په دې خبرې کې دغه څه تاسو راتو هغه د تاسو لکه داسې ځینې ځینې چې هغه پی خوشاله شي یا داسې چې تای پی لکه تاسو کمیلی دی یا چې هغه وی چې دا خو دې د مبالغه نه کار کوي تاسو به څه وکنه دغه تاسو راتو
نا هغه دې زیات خوشاله زکه چې ډېر خبرې داسې چې هغه کړي خو هغه نه هېروي نو هغه دې ډېر خوندل چې دا لا خبر یاد دې لکه یو خبره چې دا غو په مشهور مالک یا د ځواني وختو چې هغه د موسیقي سره دومره زیات شوق وو چې چا ورته ویلي وو چې څوک دا چندخه ورته کړی کنه چندخه چندخه خو پیژنې منډه کوي
اولی نه اولی نه پیژنې
نو چې څوک دا ډېر باربیکیو جوړ کړي او وی خو نه دا غو واس خکېږي نو سیال سی هغه خوړلې و کنه نو ما ته اوس ګر اخیستی نه هغه دې یا څه خند چې دا تاسو چا ویلی ما چې تاره ته ویلی نو هغه چې دا ما چا ته ویل نه هو تاسو می څنګه ویلی کنه نو تاسو ډېر خبرې چې ما د دن اورې دی او ما نوټ کولې او هغه ما ته مواد ملوېدل نو سیال سی به ډېر زیات خوشاله وو ځکه چې تر دې وخت پورې هغه د ټایټل هم لیدل او کتاب یې تقریبا مکمل صورت کې لیدل او تیر په پرنټ پرېس نه نو راته شوې
اکثر دا شي چې زموږ لکه ډیر لکه خ د پښتو خلنې سره نامې غټ غټې خبره غټ غټې سټي په ادب کې په هنر کې اکثر خلک په ژوند نستای کنه د مرګ نه پس بیا ډیر لکه خوالي مراشي او دغه غټ خدمات هم خلکو ته ښکار شي په ژوند باندې هغه نستای لیکي دا خو بدقسمتي ده دغه ټولنه کې چې ډېر خوندو وشي شخصیت دی خو لکه څوک د نومم نه ته پوسم نه کې بیمار مې پروت مې ضرورتمند مې څه خو چې کله مړ شنه بیا ډېر خلک د غي خدمات پنه نو دا
یو ډېر من هاي څوک مور د پرستیو او مرده پرست یو ما زکه دا کوشش کړو چې د د پجون کې دا
دا خبره به ما کنه چې لکه تاسو د پجون کې لکه غي ته خو دل دغه احساس مو پیواغه شو دغه خوشاله نه دغه چې کم څه کمې زیاتې په دې حواله سره دغه خیال مهم ورکی شامل کول کنه چې څنګه تاسو دا څنګه خبره وکړه دا سی خبر یو ډیر لایشن خبره خو لکه او یو انسان ته پته ولګی چې یو څلګ د ماجن باندې سی نو بیا دغه لکه تاسو په دې مطلب یې زیات خوشاله شو استاسو دغه خپل تاسو سټایل او
یقینا خوشاله شو او زم خوشاله شوم چې کم اس کم یو مشر دومره خوشاله شو چې د تا په اخیری عمر کې خو اعتراف په نظر ورغی زمونږ د مشرانو زیات غوښتنه نه خو صرف دومره ګلایوي چې زما اعتراف نه کیږي کنه نو هغه په دې خوشاله شو چې کم اس کم اعتراف مو شو او دا څه څوک ستاسو مشران یا دی
او تاسو نو پروفیسر سه مونږه په دې کتاب لیکلی
دی کنه دا کوم ډیر ګران دی
بالکل دا حقیقت خبره ده سیال سه به کوم کار کوي نو اگر نو په دې حواله سر نو چا هم دغه په شخصیت په حواله سره دا چې کتاب لیکلی کته تاسو دا ایزا سره تاسو دغه کتاب نه
نه دنه دنه لا بل کار په نه شوې
کتاب لیکل شوې ډیر زبردست ډیر ښه دا د یو لیدې د انفرادیت تر لاسه دي نو راو چې تاسو خپل شعری وخت بیا راځو د مقبل عمل ترجمه کې تاسو کولی د پای کې هم کم داسي وی لیکونه وی خو تاسو خپل شعری نظم تاسو کې نظم لیکي غزل هم لیکي د دې ترڅنګ نثر هم لیکي نو نظمونه کله تاسو په دې کې یو کتاب چاپ دی کنه د شعری خپل کتاب مو چاپ دی بس خپل شعری
دا په هر خو دغه یو نظم چاپ شو حیلت ولا او نور چاپ ته تیار دی خو چاپ شوی نه دی لا پوری
خجی تاسو د نظم په حواله سره ذکر کیږي نو اې یو نظم دی بنگړې هغه دی یادی یا مشه خلک دې هغه مهم په دې حق لول بلی زه غواړم چې دا نظم تاسو نه وره بیا په نظم باندې نور خبرې مو کو د نظم په جوړخ باندې کم کم موضوعات باندې ملي دي د نور نظمونه غزل د نه هم ورو خدا بنگړې د نه اول او چې دا نه پاتې نشي وخت نه بیا لاړ نشي
خوخه مې خوره بس عنوان خو تاسو ذکر کړو د دې نظم عنوان دی بنگړی
بنگړی
او سچا سچا حسین حسین بنگړی مې دی راوړی روحان روحان رحمین رحمین بنگړی مې دی راوړی نازک نازک نیازبین نیازبین بنگړی مې دی راوړی شراب شراب شیرین شیرین بنگړی مې دی راوړی گلاب گلاب گابین گابین بنگڑی می دیراوڑی رنا رنا رنگین رنگین بنگڑی می دیراوڑی سرنگ پر رنگ بنگڑی خودی سسپین دیو سسر دی ستور دی سنیلا سو گلابی دیو سشن دی بنگڑی دا سے بنگڑی دی چه دلر نزلے گی سپینو سپینو لے چوکے مستی کبھی گڑے گی در شرنگ سر ننا پسینہ کے زرد رزے گی مین تا درازدار غونده پا وقت پوری غگیگی پا خوب که هم تازا مین تا مخت مخت کهگی پا مین قربانیگی پا منگولو که ماتیگی بنگری سدی سو شوخ دایره دی در انگونو پس پینو مروندونو سلسله دی در انگونو جادو جادو آوازی پا جذباتو کبی لوبه لوبغار موسیقی پا نغماتو کبی لوبه سور او تال پر ټول جمالیات او کوي لوبه نظر دو کا کوي په احساسات او کوي لوبه ته یو یو دی مزاحت په عبادت او کوي لوبه لوګ په هما وار صفات او کوي لوبه غزل غزل بنگړی دی هم نغمه نغمه بنگړی دی خوشبو خوشبو بنگړی دی هم وګمه وګمه بنگړی دی بنگړی می دیرا وړي په بدیه ګرځاو ما بنگړی می دیرا وړي پدیا ګرځاو ما کورونو ته نه وړم له کورونو یې ساتم ته خپل یو مروندونو تلاش نه ورته کوم پاسته پاسته لاسونه ورته هم نه خو کوم لاسونه ورته د خپل تب لټوم خو تاسو څه خبرې چې په چای قبل وما نه زه په حقیقت کې بنگړی والی مګلونو نه دی زما بنگړی د جناکو د مروندونو زما بنگړی د هغه ننګیالو دی چې د چانا غیرت بخی وتلې دې هم خلاص دې حیانا لاسونه وینځلې دې پختو او لې ایمانا غافل خپل ځان هم غافل دې د دنیا نه خبر نه دي چې راغله له دنیا د کومه خوانه د کومه خوانه راغله او کوم خو دروانه خبر ندی چستلا پیدا شوی من نرانیو نران او پنرانو کې هم ژوندیو ځوانانیو خبر ندی چې سزه موري زمون جوړیږي خبر ندی چې سزه موري زمون جوړیږي په داسې معاشره کې چې جذبات پکې قتلېږي دولت پکې لوټېږي هم عزت پکې لوټېږي قانون د زورورو په لاسونو کې لوبېږي پښتو پکې مړی د مړی سره ماتېږي مذهب پکې ټوکړې وي هم ټوکړې ټوکړې خرڅېږي دستور یې د یو سو تنو غټانو ترجمان وي آئین یې د هر وخت د حاکمانو نه قربان وي په داسې معاشره کې چې یوه داسې معاشره وي چې نه پکې تعلیم وي نه علاج پکې سوکا وي چې عدل پکې نه وي هم انصاف په سرمایه وي قاتل یې په تخت ناست وي او مقتول یې په تخته وي ځوانان یې بې شعوره بې نشې نشه نشه وي په ټولو وسایلو یې د سو تنو قبضه وي او دا زما بنګړي دي د هغو چې ښه خبر دي هرې پالیسۍ په هر ویښته ویښته خبر دي خبر دي چې زمونږ حقیقي دښمنان څوک دي زمونږ روحاني او جسماني دښمنان څوک دي زمونږ د نوي نسل اخلاقي دښمنان څوک دي زمونږ د یتیمانو بنیادي دښمنان څوک دي زمونږ د کند رندو ازلي دښمنان څوک دي خبر دي چې زمونږ د پرلي دښمنان څوک دي خبر دي ښه خبر دي په هر څه باندې خبر دي په درد د هر زړه د هر وړه باندې خبر دي خپل مفادات او بے غیرت دي ساتلي د زرو پرستش له حق او لری دي نیولي خې محسوس نه دي هر چي سي دي لیدلي پینځه وړه حواس دي په وی خو بولي د ظلم ملګری لاس او خپې دي ورتړلي هما وړه ظلمونه په خدای دي ورتپلي تقدیر دي هر زمون ګرځولې زموار دي ظالم ته ورکړې په هر څه باندې اختیار دي ما بنگړی د هغه دی د هغه درباریانو زما بنگړی د هغه دی د هغه درباریانو د هغه شاعرانو ادیبانو صحافیانو د هغه به مذهب او به دینه مولایانو د هغه چې احساس ور سره نشته د قرانو اثر ور باندې نه کوي پر یاد د مظلومانو جامع د فرښتو لري خوونه د لیوانو دانش ها چې د وخت د حد کړیو نه یریږي زما بنگړی به هغه مرمندونو ته اچيږي
تصویر ورکی کم خلکو دا بنگڑی پر کاریو دا خلکو خراب کړی دم دا ټولنه هم د دې د پښتنو هغه حقوق تروړلې دي دا یو حقیقت خبره ده تاسو په ډیرخه طریقې سره د خلکو ته دا تشویق کاره کو ډیر خوند وکړو او زه خو هم چې دینه په تاسو هم شاعري او نور خبرې پکې لګي کو شاعري پکې دی نو نه خپل شاعري چې دا پکې زیاته نه زیاته راشي شاعري چې د لکه د نن سبا شاعری خو چې نو لکه څنګه ټولنه وي دا څنګه ټولنه کې تصویري خو شاعری اوس رنګونه بدل شوي دي د شاعری انداز بدل چې غزل دی که نظم دی علامتي رنګونه د ټولنیز رنګونه نو څه فکر کوي لکه شاعری نه د کوم رومان اوزی لګیا دی رومانی رنگونه پکې نشه لکه زما او لکه ما دا بنګړی صرف نظم یو نوم یې ورته چې دا نظم به زه اورم ولکه مله ما په دماغ کې بنګړی به هم داس درومان یو کلی تصویري خو هغه یو ډیر ټولنیز تصویر راکړه هغه مخونه د ټولنې هغه یو شکناک مخ ورکې راښکاره شي کوم یو حقیقت دی نو شاعري بدل شوې ده په جوهات ولې د شاعري انداز دی چې بدل شو نظم غزل نثر هر څه څومره ضرورت لري دا د وخت ضرورت دی دا شاعري داسې چینج شوه کدا د شاعری ښکلا ده او کنه دا وړ خلکو نه رومان وته کنه حالات څه وجه ده شاعری رنگ بدل شوی دی انداز بدل شوی دی
خو رې داسې ده چې شاعری چې کله رښتیا وای نو بدلېږي وزکه چې حالات هم بدلېږي ماحول هم بدلېږي ژوند بدلېږي د ژوند رنگونه بدلېږي د ژوند معیارونه بدلېږي تقاضې بدلېږي نو ارومرو به شاعری هم بدلېږي او نثر به هم بدلېږي تخلیق به هم بدلېږي دا خو یو کوټلې حقیقت دی او لکه یو خبره چې یو ورځ حضرت صلی الله علیه وسلم نه حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها تاسو کو چې رسول الله د شاعری سدي حضور صلی الله علیه وسلم په دوه ټکو کې کوم جواب ورکړی دی زمونږ رهنمایي کوي. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې شاعری خبرې دي، خبرې ښې ښې وي او بدې بدې وي. کنه نو دا فرمولا چې موږ راوخلو کنه، نو چې په کوم وخت کې د ښې خبرو خو خبرو احساس زیات کېږي، نو شاعری به هم په ښو رنګونو کې راځي او ښې خبرې به پکې. چې په کوم وخت کې د بدو خبرو او د ظلمونو د زیاتی او د استحصال دا خبرې راځي، نو یقینا چې شاعر خو ترجمان وي. شاعر هغه خبره کوي چې د خلکو په زړونو کې خو هغه ورته ښکلی کړي، په ښکلي انداز یې وکړي. نو زیره خبره ده چې شاعری به رنګونه بدلوي. البته زه خپله د دې په حق کې داسې نه وایم چې نه یم، خو کم یم چې موږ په فني تجربو باندې زیات وخت ضایع کوو، په فني تجربو ته زیات اهمیت ورکوو او ضرورت په معاشره کې د فکري تجرباتو وي او د فکر د فقدان احساس وي چې زمونږ کوم نسوک ته پوسو کې د پښتنو څه نظریه د پښتنو څه فکر دی. نو موږ به صرف د بچا خان د فکر سهارا اخلو، د بچا خان فکر د پښتنو فکر دی. سره د دې چې د بچا خان د فکر نه به هم خبر نه یو، موږ به د عدم تشدد علمبردار پیروکار یو، خو اخته به په تشدد یو. موږ به د بابای امن خبره کوو خو خپل به امن خرابوو. که نه نو په داسې وخت کې چې کله د معاشې ته ټولنې ته د زوال نه د راوتلو د دنیا سره نړۍ سره اوګه په اوګه د تللو ضرورت وي، نو په کار ده چې په دې وخت کې موږ د انفرادي مینې نه ډډه وکړو، ځکه چې دغه اجتماعي ظلم چې کوم دی د انفرادي مینې ته هم رکاوټ وي. داسې نه شي کېدی چې اجتماعي ظلم قایم وي او څوک انفرادي مینه هغې نه محسوس شي او هغې نه خوند واخلي. هغه به هم ځان ته دوکه ورکوي او هم به محبوب ته دوکه ورکوي او هم به هغه چا ته دوکه ورکوي چې چا ته د مینې اظهار کوي. نو زه وایم چې حقیقت ته تسلیم شي. په نن وخت کې د پښتنو اجتماعي ژوند چې کوم دی هغه د جهل سره مخامخ دی، هغه د غربت سره مخامخ دی، هغه د ظلم سره مخامخ دی، هغه د استحصال ښکار دی. نو په کار ده چې موږ د استحصال ټول رنګونه وچړو، موږ د ظلم ټول شکلونه وګورو، موږ د احساس وکړو چې زموږ مقام څه دی په نړۍ کې. نو د شعر زما خیال دي د شعر زمواري دومره ورکوټې نه ده کومه چې موږ په دا انفرادي مینه کې ځای کوو.
شعر دی لغټه ذمہواری ده، څه ذمہواری کېدی شي د شاعر په نن سبا دور کې نو څنګه غلی ټولنې اصلاح کولی شي؟
او بالکل. نو خبره دا ده چې سړی دا څنګه کېدی شي چاته ویني او شپته نه ویني، اجتماعي ظلم ویني او انفرادي طور دی خوشحاله وي. ده خو دی نه پښتون دی او نه مسلمان دی چې دی په دې کې هم مطمئن دی او تړپ پکې نشته.
موضوعات
نو آغا اصل موضوعات آغا دی که بزر انفرادی می نکوم یا هم نو پا غیب هم دا اجتماعی ظلم اثر وی دی اجتماعی چکم پختون یا دا نړۍ هر انسان په زوال کې دی، ځکه چې مونږ د پختون یو واضح خبره نه کوو. دا د نړۍ کې مونږ تقسیمو نو ظالم او مظلوم په بنیاد به تقسیمو. په هر معاشره کې ظالم هم شته او مظلوم هم شته. دا اجمل خټک بابا د شعر په شانې چې نشه د استبداد لري په سر کې، ماته یو دی که مغل دی که افغان. نو ظلم چې کوم دی د ظلم خلاف شعر په کار دی که دی شاعر وي. او زما موضوعات خو تقریبا داسې دي، داسې نه چې رومان مې نظرانه داسې کړی دی. زه انسان هم یم که نه، انسان د خونس نه دی، نو دا حقیقت به هم وایم خو یوازې دا نه دی.
اوس د وخت ضرورت هم نه دی، اوس خو لکه خلک د شاعر نه تمه هم دا نه کوي چې هغه دی صرف هم په رومان باندې یا په ویښتو زلفو په ښکلا باندې صرف قلم پورته کړو. اوس د شاعر نه خلک ډېره تمه لري، او لکه دا قسمه شاعري اوس لکه تش هغه د یو خوند دپاره کوي او یو صحت دپاره وي، خو تمه د انسان د شاعر نه ډېره زیاته غټه دی. توقع خلک ځینې کوي چې هغه دې خپله ټولنه ټولنه کې سره وانه ټولنه تصویر دی ورته هغه شنه خو چې کوم هغه شکل کې کوم شاعري تخلیق شي نو هغه بیا زیات لکه خلک یې خوښي نو تاسو شاعري درسته غواړو چې تاسو نه بل څه هم باورو چې نظم څه غزل څه بل اثر شریک وي
بس سمه ده غزل به وایو غزل به چې تاسو خوښي یا به ملي خوښو زه د یو غزل درته وړاندې کوم خورې مطلب دا چې لریم او کبریم خوله مه اوچا ده لریم او کبریم خوله مه اوچا ده ټول پر هر یم خوله مه اوچا ده لریم او کبریم خوله مه اوچا ده ټول پر هر یم خوله مه اوچا ده خپل لا د هر بربادی باعث خپل لا د هر بربادی باعث غیر ل سنگریم خوله مه اوچا ده دا دا پخپل خاور اختیار نه لرم دا پخپل خاور اختیار نه لرم دا چې در په دریم خوله مه اوچا ده
واه
او شعر دې پورې چې تا ودا په زه خو د سو ورځو نه تا ودا په زه خو د سو ورځو نه وګیم نه هر یم خوله مه اوچا ده او د یو شعر پښتنو بچو بچو ته ډلې کوم چې ته خو چې بچیا بهادر نشه ته خو چې بچیا بهادر نشه زه چې بهادر یم خوله مه اوچا ده
وا 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 ډیر ډیر ښکلی
ته خو چې بچیا بهادر نشه زه چې بهادر یم خوله مه اوچا ده او ستا ګریوان ته لاس مې در رسیږي نه تا گریوان تا لاس می در رسیگی نا زان سر پا شر یم خلی ما وچه دا بل مقطع دا که زدانش خوشحال یم خو پا وچه خلی زدانش خوشحال یم خو پا وچه خلی زد خوار اختر یم خلی ما وچه دا
آی دیر خلی دیر خلی دیر خلی زنگری دغه د دې فوم ډېر خوله خوله مې وچا ده او ډېر خو سره کاڅه سره ډېر سره روان او تړل تړلې پاتې شو یو دومره خوله غزل
می تاسو ته مننه یو څه شرونه یو غزل بل درته وایم
جی ارشاد ارشاد مهربان
زما پوها او هنر په کانو ولي زما پوها او هنر په کانو
ولي
یارو ملګری نمر پکانو ولی زما پوها او هنر پکانو ولی یارو ملګری نمر پکانو ولی
پګولی
هم زنه ولم حیران یم چې پګولی هم زنه ولم حیران یم هغه خلک مې اکثر پکانو ولی چې پګولی هم زنه ولم حیران یم هغه خلک مې اکثر پکانو ولی ډیر دې چې شرافت هم دښمنان را ته پیدا کړل شرافت هم دښمنان را ته پیدا کړل هر شپه را ته څوک ور پکانو ولي
ډېر ښه ډېر ښه
شرافت هم دښمنان را ته پیدا کړل هر شپه را ته څوک ور پکانو ولي دومره ډېر بسر بلند ورته ښکارېږم دومره ډېر بسر بلند ورته ښکارېږم څومره ډېر مې چې په سر پکانو ولي او مکتا دا چې دانش ویني او غرور کوي په عقل دانش ویني او غرور کوي په عقل نادان خو ګوري غر په کانو ولي غزل ټیم څه وایي ما
او بلی نه بالکل صبر اثر شي غزل کنه ځم
نظم وایما
څه تاسو خو خې چې کوم داسې د بنګړي غوندې بل یو نظم وینو هغه ته هم خوشاله شو او کنه غزل وینو چې کوم تاسو را ویلې بلی
بس ما دا یو نظم دی هغه بدر ته وایما دا غن نظم عنوان دی مسافر ته خط
هغه
دی یو خوار په نظر ته شولو
بیا مې پکېستا غوندې یو ستړی تصویر ولیدو. بیا مې پکېستړی مزدور کار په نظر تېر شولو. بیا مې پکېستا غوندې زیړ مخې څوک محسوس کړلو. بیا مې پکې څوک لکه بیمار په نظر تېر شولو. او بیا مې پکې ستړلې مې او وچې شونډې ولیدې. بیا مې پکې څوک له ژوند وزار په نظر تېر شولو. بیا راغلې مزدوره په لیمو کې مې آباد شولې. بیا د یو خولې خولې تصویر سره رایاد شولې. خوبه هم مزدوره مسافره لکه ته چې وې ستا غوندې په ځان پورې حیران معلومېدو تصویر ستا غوندې په شای خپل وطن ته راکتلي وو چېرته په روزۍ پسې روان معلومېدو تصویر ډېر ګیلې مانه ډېر خبرې په زړه کې وې ډېر که په ظاهره بې زبان معلومېدو تصویر ما چې تپوس تر نه دلې ده دوه وکړلو غلې او خو بیا هم یو توفان معلومېدو تصویر غلې او خشونه ته په سترګو کې ویا تصویر تا باندې خبرې شروع کړې چې تا تصویر او سیل خدای وي چې زه مهنت کوم خو ما ته دا حق نشته چې له خپل مهنت مې واوخرم زه په هر قیمت د ژوند قسمت خوشحالوم خو ما ته دا حق نشته چې د خپل قسمت مې واوخرم زه د خپل وطن جبین په خپلو خولو وینځم خو ما ته دا حق نشته چې د خپل همت مې واوخرم زه په خپلو وینو خپل وطن جنت کوم خو ما ته دا حق نشته چې د خپل جنت مې واوخرم دی وی چې زه مزدور یم زه د همت نښه یم زه د وطن وینه یم زه د قوت نښه یم دی وی چې زه مشقتي یم تخم وکرم بیا د خپل کرلي تخم خپله ابیاري کوم بیا په کینن مرته ګورم نه پکې وریاځ وتا نه پکې توفان ته ګورم شپه او ورځ خواري کوم دی وی چې فصل چې په ځمکه کې تیار کړم دې منډهی ته رسوم خرکاری کوم بیا د منډهی نه کارخانې ته رسول پما بیا په کارخانه کې د ماشین ته بیداری کوم بیا خپل او بیا خلا او وینا د وجود نه بهر کړم جوړ د خپل وطن د خرو خاور نه تر ځار کړم او دای باندې نه چې تاسو د لا په مهنت کوم زه چې څومره عقل لرم څومره چې لرم ذهن څه په کارخانو کې څه په نورو دفترونو کې څه د ټیکېدار په منشیتوب کې ازمایم ذهن چېرته د سړک په غاړه ناستې مو پرسی لیکم ټوله ورځ د پړي سره یو په بل خو وړم ذهن چېرته د وطن د زرپرستو په کمپنیو کې خپل صلاحیت په کار راوړم مجبوروم ذهن چېرته مزدوري کوم چېرته مشقت کوم چېرته بوج په ذهن اچوم ذهني مهنت کوم دای ویل چې ما وطن ته ډېر وسایل ورکړل خو ما ته یې د نفس د مرولو حق رانکړلو دای ویل چې ما وطن ته ډېر وسایل ورکړل خو ما ته یې د نفس د مرولو حق رانکړلو ما له وطن هر توفان په خپله سینه سم کړو خو ما ته یې د تند پټولو حق رانکړلو ما په خپلو وینو خپل وطن محل محل کړو خو ما ته یې د سر د لګولو حق رانکړلو ما په خپل وینو ما وطن ته ژوند سپلنی غوندې لوګي کړو خو ما ته د ژوند د اورو حق را نه کړلو دا مې د ژوند حق چې د ژوند نه به ما پروري ما ځکه چې مزدور ابن مزدور ابن مزدور ما
ځکه چې مزدور ابن مزدور ابن مزدور ما ډېر ډېر پدی باندې به دا خو ځکه چې وخت راست رسېدو رسید پروفیسور سپیر خان دې ډېر ډېر مننه خوشاله اوسې ان شاء الله بیا به هم تاسو سره پروګرامونه کوو پروګرامونه کې ملګری کوو ځان سره تاسو د نن ورځې په ډېر مننه کوو په مخه خوایو او زمونږ د پروګرام وخت سره ترسي ګرانو خبرې درته کوم چې نه هیڅ تاسو نه اجازه غواړم خو وختونه درته غواړم په ویل لامس پانو
د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.